السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنی خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنیو څپو پیلېږي پام وکړئ لمړی خبرونو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وژل شوی دی دواړو خواوو تایید کړی دی چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه لومړی پاکستاني لوري پر دوی ډزې وکړې او پایل یې کړه د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواکونو درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي د چارواکي تور ولګاو چې جګړه د طالبانو لخوا پیل شوه د راپورونو له مخې جګړه اوس مهال درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده دا لاره د فبروري له 28مې نېټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کړې ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل د جاپان د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 2.5 زره ډیرو امیندواره یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2021 کال راهیسې د ډبلیو ایف پی له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو نوي راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحي او روغتیایي خدماتو له وجې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 8.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي ده او کورنۍ ته یې خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي ولسمشر پزشکیان د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو هغه تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه مګر د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اوروژن کې هڅه کوي او فوناتو ښار ته نږدې د دې هواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل د سیمې شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته له خپل کورونو د وتلو خبرداري ورکړل شوی د جاپان لومړی وزیر پارلمان ته وویل د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو د کورونو د ژغورنې لپاره به ټول ممکن اقدامات ترسره شي د جاپان د اوروژنې او ناورین د مدیریت د ادارې په وینا د اور له پنجشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2000 هکتار ځمکې سوځولې ده د اټکل له مخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا 40 ودانۍ زیانمنې شوي دي خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجري لمریز کال د کب یهود تر لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 3 نیټې سره برابر ده راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو وابوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مرکه اکثر مسله سره پرې راځي.
د زده کړو د حقونو یو فعال لا هم د طالبانو په بند کې دی.
سلور د استخباراتو دفتر په سراغلی ول تور موټر تورې خېوی خپل کورې جک دی. وزیر خان دی وضعیت پاړه موږ خپل ډیر زیات اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا د مرستو له بندې دورسته د هیواد په دولتي روغتونونو کې د روغتیايي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. دا به هم واوري چې اروپایي هیوادونو له اوکراین څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی لا چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته اوس مهال د راپورونو له مخې درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري تیر شپه ډزې پیل کړې او بیا د دوی ترمنځ نښته وشوه چې نن د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام درلود. طالبانو د نښتې د مرګ ژوبلې په اړه یوازې اوس ویلي دي چې یو سرتیری وژل شوی دی، خو د پاکستان د ملیشا ځواکونو چارواکو ویلي دي چې د دوی درې سرتیری او یو عام کس ټپیان دي.
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسله واله نښته تېره شپه شاوخوا دولس نیمې بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریباً دو لس نیم بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. حماس به نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کومه میدا یو نیم ټک کېږي به.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یولس نیمې بجې ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس موږ ته نه لګي ځکه چې موږ کورونو کې یو پورې موږ نه شو ورپورې وتی بازار او اوس یو لس دقیقې وشوه چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی، هیڅوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشې ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډي کوتل روغتون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تېرې فبروري د یوویشتمې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي.
و مو اوریدل چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیره شپه جګړه وشوه او اوس دا جګړه درېدلې ده. تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د دې جګړې د څرنګوالي او پای ته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې. ښاغلی وزیر د مرکې په پیل کې د دې جګړې د پیلېدو عوامل بیانوي.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوي، ځکه چې هلته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستي پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي، دا د چې کومه سفري نقطې دي هغوی ته خپله داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کومه مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخکې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عملته نه دي تللي او مونږ هم هغه شیلا داسې کتلی نه دی، واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته که یو کارنل، میجر، برګډیر، پنجاپای، سندای، بلوچ به وم، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې حواله سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولی چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واقعي دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی پخوانی غړی میر کلام وزیر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان له یوې اونۍ راهیسې لا هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. وزیر خان تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په دې اړه نور حال د عبیده سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیو ولای دی. د وزیر خان ورور امیر خان زلاند د دوشنبې په ورځ لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه، تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو دفتر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښې وې، له خپل کورې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپل ډیر زیات اندېښمن یو. موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې نه دي پوره، موږ هیڅ نه شو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای شو او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دی. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه مدا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیرته خوشي کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی و، هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بېلابېلو تورونو نیولي دي. یو شمېر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې ډیر زیات شهرت لري، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا درمل جانبي عوارض نه لري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجهي یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې مهال په لندن کې راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرانس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزۍ له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسا، اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره پاړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدنو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوي مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین زلینسکي ته وویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم اجمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي. په تېره بیا چې ټرمپ له زلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، نه هغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ و تارزی او داسې نشي چې مونږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی وو او ټینګار کړی چې لمړیتی تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشتوالي له کبله روغتیایي خدمات هسې چې په کار ده نه ترلاسه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي. د طالبانو تر واک لاندې د یو شمیر دولتي روغتونونو مسؤلان هم دا ستونزه تاییدوي. په دې اړه جزئیات پدې راپور کې واوري.
د نګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله وایي څوره زیوړاندې ناروغ پلاری او دولتي روغتون ته وړی او خوده ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیایي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ د مارچ درېم ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
څو ورځې وړاندې مې په یو ماشوم سالدانه راختلې وه. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي، خو له بده مرغه په روغتون کې نه و. له کله راهیسې چې مرستې درېدلې دي، دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسؤل ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غستونزې تاییدوي.
مشکلات خو اول نه مول خو اوس زیات شوي دي، ځکه مخکې به مونږ ته دوا راتله نه په درې میاشتو کې، اوس هغه دوام نه راځي. لکه دغه پیغو موسې به مونږ سره همکاري کوله، اوس هغه موسه قطع شوې ده. همدا د امریکا د اعلامیې سره هغه موسه قطع شوه، اوس نه راځي. او بل د همدغه موسې او بل بخش یو څانګه وه، هغې به په دې کلو کې کومک کوله، که د کمپنۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونو په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول، خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو تایید کړی و چې لسګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو له امله تړل شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له 300 ولسوالیو یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند اغېزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی بلل. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندېدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
او د هم د خبرونې ورستای راپور. په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې لهم ډیر شهرت لري. د دې درملو پلورونکي وای خلک یونانی درمل د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره اخلي ځکه چې دا درمل جانبي عوارض نه لري، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولای چې دا ډول درمل وپیری.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې په خوانی دی چې د بیلابیلو ناروغۍ لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې وروستیو کې د نورو درملو د بیو د لوړېدو له امله خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبیب عبدالرزاق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته سوې ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه سوي ویلي چې په دې کې داسې مضر مواد نشته چې هغه انسان او بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډیر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر لسوه کلمه بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بغوري د وجه څخه ورکسي ویجي وحشي بوټي و او 800 کلمه تقریبا وسوم لرو الحمدلله. نو دا مشکره وو او ډیر خلک راځي د الحمدلله الله عزوجل شفا ورکي.
همدارنګه د کندهار اوسیدونکو میراج الدین چې د کلون رئیس یونانی درمل کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دوا وي دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو مستشفی پیدا کوي، په خاطر دې چې کې پیدا ونه کې توان نه رسي. هغه نور دوا وي چې ډاکټر دوا وي چې خوړو کچيري پیدا نه وکي توانوم لري. هغه ورسره موږ د ډیر وخت بس یونانی دوا وي کاروي استعمالو شنه نتیجه ورکړي ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال او د تیبي او د دوه شان د فار موږ خپل کورو استعمالو شنه نتیجه ورکړي ده. په قیامت کې هم د ارزانه تمامېږي او ارزانه د مخصوص د فار ده بس اقتصادي او شخص فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر طبي بوټي سته چې د یونانی درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا بوټي په اهلي او غیر اهلي ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنعت خونې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 9 میاشتو کې له دې ولایت څخه تر 25,000 ټنه زیات طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي چې د دې صادراتو ټول ارزښت 43 میلیونه او 1500 امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د افغانستان یو شمیر طبي بوټي په نړیواله کچه شنوم لري او زیاتې هند صادریږي.
په نهه میاشتو کې تقریبا 25,000 طبي بوټي د کندهار څخه صادر شوي دي چې ډالري ارزښت 43,500,000 امریکایي ډالر کېږي. ډېر د هند هیواد صادریږي. د وخت څخه پاکستان ته هم ځي او نورو اروپایي مالکو ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه و دا وروستۍ دو میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره، شیرین بویا ده، خوږولې ده، واورنګ دی لوران دی د سرونجان دی
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 جبله طبي بوټي ثبت کړي دي چې زیاتې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1450 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي دي
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته راورسېدو د ماښام شپږ بجې